سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپه مګی شوي تاسو ازادي رادیو ته غواکې سمخ کتر د شي د خبرونه مطالبه تل شو خبرونه په پکتیا کې پرون چهارشنبه د طالبان لخوا په مهاجر کې دی وکاس د اعدام دوه پر وړاندې د نړیوالو خبرګونونو پترس کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر د اعدام غندلې او هغه له بشري حقوقو څخه سرغړونه بللې ده. د دفتر په خپل ویب پاڼه کې په بیان کې د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتي چې دغه ډول سزاګانې سمدستي ودروي. ملګرو ملتونو هم د رنګ په افغانستان کې د بشري حقوقو د مخ په خرابیدونکو وضعیت په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. طالبانو پرون چهارشنبه ویل چې د پکتیا د مرکز ګرځي ورزشی سټیډیم کې یو کس چې نوم یې محمد ایاس اسد خدلی په مازر کې اعدام کړ. د طالبانو سره محکمې په یو خبر پانه کې ویلي چې پر نوموړي د قتل په جرم د قصاص حکم عملی شو. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په ننګرهار ولایت کې پر یو لسو مجرمینو د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. د محکمې نن پنجشنبه په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې د دې ولایت د غنیخیلو او د سرخرود ولسوالیو د ابتدایي محکمو د پریکړو له مخې د یوې ښځې په ګډون پر یو لسو مجرمینو چې زنا، لواطت او نامشروع اړیکو په تور مجرم پیژندل شوي وو روانونې د دوشنبه او چهارشنبه په ورځ تعزیري سزاګانې عملي شوې. د بیان له مخې و مجرمین له دیرش نه تر نه دیرش درو ول شوې دي. مجرمه خزه په 90 او نورو درې مجرمین په 90 درو وهل شوې دي. د اوکران هوایي ځواک وایي چې نن پنجشنبه سهار وختي د دغه هیواد د هوایي مدافع سیستم لاغو 95 بي پیلوټ الوتکو څخه یو ویشت ویشتلې چې د روسیې لخوا پر اوکران کې د هدفونو د نښه کولو لپاره کارول شوې وي. د اوکران د هوایي ځواک په وینا د روسیې ته دیرش نورې بي پیلوټ الوتکې وروسته له هغې په سیمه کې ویجاړ شوې چې د لارښود سیستم یې د اوکران د الکترونیکي جنګي وسایلو په وسیله شنډ شو. د اوکران د ختیځې سیمې دونسک څارنوالۍ په ویجاړه اعلامیه کې ویلي چې په تیرو 3 ساعتونو کې د دې سیمې په ختیځ کې د شو جینګو په کلی کې د روسي ځواکونو په ډزو کې دوه تنه وژل شوي او اته تنه نور ټپیان شوي دي. د امریکایي رسنوی د راپور له مخې پینټاګون له اوکراین سره د پوځي مرستو په برخه کې ځینې محدودیتونه نرموي تر څو د امریکا یو محدود شمیر پوځي خصوصي قراردادیان اجازه ولري چې په اوکراین کې دننه کار وکړي. د یو شمیر امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دي په راګه شوي ویل شوي چې دغه قراردادان به د جګړو له کرخو ډیر لري د پوځي تجهیزاتو له ترمیم او ساتنې سره مرسته کوي او په جګړه کې به برخه نه اخلي. د غزه په شمالي برخه کې پرون چهارشنبه پر یو کور د اسرایل په یو هوایي برید کې نوې کورنۍ درې ماشومان وژل شوې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې ډاکټرانو د وژل شوې ماشومان عمرونه شپږ کلونو کم اخودلې دي. اسرایلی ځواکونو له تیرې یوې میاشتې راهیسې د غزه تړنګې په تټولو لري شمالي سیمو کړی تنگ کړی پاوز ویلی په دې سیمو کې د حماس چې امریکا او اروپایي اتحادیه د یو روسي سازمان په توګه پیژني وسلوال بیا منسجم شوې دي. امریکا او پولند چارواکو د پولند په شمال ارجیکیو کې د توغندي هغه د فایزای پرانیس چې لوګ دی مودې افتما کېده او روسي ورسره مخالفت کړی وو. د متحده ایالاتو په تاسو کې چې د ناتو د دفاعي برخه ده د سمندري ځواکونو د ایکس ایشیور په نوم سیستمونه ځای پر ځای شوي چې کولای شي بلاستیک توغندي د توغول کېدو په لومړۍ مرحله کې کشف، تعقیب او ویجاړ کړي. ورسې خبرم دا چې د راپور لمخې د سپیس ایکس او د تسلا کمپنۍ بنسټ ایښودونکې ایلن ماسک د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ترمنځ د تلیفون خبرو پر مهال حاضر و. د اوکراینی واجکوړي چارواکي چې نوم یې نه خوده په شرط یې پرون جمعه د نوومبر پاتمه له فرانس پرېس اژانس سره خبرې کولې تایید کړه چې ایلن ماسک په دې خبرو کې حاضر و. میلیاردر ماسک د دې تلیفون خبرو په جریان کې ویل چې دای به د خپل سرلینګ سپوږمکیو لاره دی اوکران ملاتړ ته دوام ورکړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. پکتیا کې په ما هزار کې دی وکاس ادامه او لغبرګونونه راپارولي.
در حقیقت چې موږ راغلي چې طالب جنایت سره کمی خو په خپل کې په سوشل میډیا کې په فیسبوک کې په انستګرام کې او هر ځای کې یو ویډیو په ثبوت سره خبرېږي خلک ویني خو د تسوازونه ورکول کې
تور هم کې د افغان نارغانو ستونزې
تیراغ من ترخم ته تقریبا دو ساعتنو بعد نوبت راغی تو ورق نه ورولم یو خل نه ته مریضه نه یې.
او افغانستان کې ولې د میرمنو نوم اخیستل عیب دی؟
نو دا خو موږ د فار نه کې دغه دی ایوب دی چې موږ د زنانه نوم یو چاته وشوي یا ور اخلو
پرونه کې درته نو راپور نه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پکتیا کې په مهازر کې د یو کس ادمولو کورنۍ او نړیوال خبرګونونه راپارولې دي. د بشري حقوقو د سر سازمان وایي دا وروستی اقدام د طالبانو د سرغړونې یوه روښانه او ژوره بېلګه ده. همهاله په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې د بشري حقوقو د خرابېدو په اړه د ژورې اندېښنې په څرګندولو سره پر طالبانو غږ کړی چې ژر تر ژره دې د اعدام سزا ودروي. د دې تر څنګ یو شمېر افغانان بیا د طالبانو پر دوګونې چلانې وکه کوي، وایي چې د دوی حکومت خپلو کسانو ته سزا نه ورکوي. نور جزئیات د سنه ککړه په راپور کې.
د بشری حقوقو د تر سازمان وای په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا د اعدام وروسته اقدام له بشری حقوقو څخه د دوی د سرغړونو یو روښانه او پراخه بیلګه ده. د دې سازمان د ښځو څنګه مرستیالي هیدربر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې له دې کړنو څخه د طالبانو موخه د خلکو د ډارولو له لارې پر هغوی د واک ساتل دي.
The fact that they're executing people.
دا حقیقت دی چې دوی خلک اداموي. نور هم د اندېښنې وړ دی کله چې تاسو په پام کې ونیسئ چې دوی څنګه په لویه کچه عدلي سیستم له منځه وړي، کوم چې باید په جرمونو تورنو خلکو ته خوندیتوب ورکړي، او دوی رسنۍ خاموشه کړي چې باید د روڼتیا او د یوې داسې لارې په توګه شتون ولري څو نړۍ پوه شي چې په افغانستان کې څه روان دي.
نوموړي د غشان زیاته کړه چې دوی د خپلو غړو پرته ټول افغانان په ځانګړې توګه ښځونجونو ته زیان نسوي. هممهاله په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د طالبانو لخوا د دې ډول کړنو د سمدستي بندېدو په غوښتنې سره ویلي، په مازر کې دم د بشري حقوقو د سرغړونو د پراخې پدیدې یوه برخه ده او په افغانستان کې د بشري حقوقو خرابېدونکي وضعیت منعکسوي. په اعلامیه کې راغلي چې دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د بشري حقوقو د معیارونو د ساتلو لپاره د نړیوالو له غوښتنو سره سره دوی په مازر کې د اعدام، په درو وهل او د فزیکي مجازاتو د نورو ډولونو پلي کول بیا پیل کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان په ځانګړې توګه د ټولنیزو رسنیو کارونکي د طالبانو د پخوانیو چارواکو جنسي قضیو ته په اشاره سره ویلي چې د کره شواهدو د شتون سربېره بیا هم دوی ته سزا نه ورکول کیږي. د دوی له ډلې یو حقوق پوه چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
در حقیقت چې موږ شاهد یو طالب جنایت ترسره کوي، خو په خلکی په سوشل میډیا کې، په فیسبوک، په انستاګرام کې او هر ځای کې ویډیو د ثبوت سره خبرېږي، خلک یې ویني، خو دوی ته سزا نه ورکول کېږي. فقط عامو خلکو ته سزا ورکول کېږي.
د خبرګونونه او نیوکې داسې مهال دی چې طالبانو د چهارشنبې په ورځ د پکتیا ولایت په ګردیز ورزشي لوبغالي کې د محمد ایاس اسد په نوم یو کس په عام محضر کې اعدام کړ. د طالبانو سترې محکمې په یوه خبر پاڼه کې ویلي، پر نوموړي د قتل په جرم د دوی په خبره د قصاص حکم عملي شوی. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت د ځواکونو لخوا د وژل شویو کسانو کورنۍ هم له طالبانو څخه غواړي چې د دوی په قضیو کې دې دوګونی چلند نه کوي او عدالت دې تطبیق کړي. یو له دوی څخه جلال د حمید جلال پلار دی. حمید جلال د سمری په درویشتمه په کابل کې د کورنۍ په خبرې د طالبانو د موټرو له کاروان څخه د مخکې کېدو له امله د طالبانو ځواکونو لخوا پر موټر یې د ډزو له امله ووژل شو.
تر دې دمه عدالت پرې نه دی تامین شوی او زمونږ هم همداسې هیله ده چې دوی په دغې خپل کارمند باندې همدغسې عدالت تامین کړي لکه څنګه چې دوی په پکتیا کې تامین کړو.
د یادونې وړ ده چې دا په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دوی له لورې شپږم اعدام دی چې ترسره کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما او د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم تیره ورځ د طالبانو لخوا په پکتیا ولایت کې د طالبانو دا پریکړه غندلې وه او له دوی څخه یې د دې ډول سزاو د درولو غوښتنه کړې وه.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
یا یوش مجله وطنی افغان ورزشکاران وایي د بیلابیلو ستونزو له امله په ملیون نړیوالو لوبو کې د افغانستان پر ځای د نورو ودونو او بهرنیو کلپونو په استازیتوب لوبیږي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل کوم ملاتړ وشي غواړي د افغانستان په نوم ولوبیږي او د ویډونو د خپل وات په نوم کړي. د طالبانو د حکومت د بدني روزنې ورزش ریاست په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په وروستیو کې له ستونزو سره سره افغان ورزشکاران په نړیوالو میدانونو کې خزلیدلې دي او د پام وړ لاسته راوړنې لرلې دي. تفصیل په راپور کې.
که څه هم په دې وروستیو کې افغان ورزشکارانو په بیلابیلو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې، خو یو شمېر جلا وطني افغان ورزشکاران وایي له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي. په پاکستان کې میشت افغان سوک وهونکی نذیر صافی وایي کلونه کېږي چې په ملي او ان په ځینو نړیوالو لوبو کې د مجبورۍ له مخې د پاکستان په استازیتوب ګډون کوي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې نیوکه وکړه چې د افغانستان ورزش اړوند ادارو یې لاسنیوی نه دی کړی او د مالي ستونزو له کبله نشي کولای په خپل لګښت د خپل هیواد په استازیتوب په لوبو کې ګډون وکړي.
او پاته ډېر احساس کې چې دا کاشکې چې ما هم دا خپل د افغانستان بیرغ اوچتولی. ژوند په پاکستان کې کوم دی، دلته مونږ ته مسابقې نه راکوي، څنګه چې په افغانستان کې مسابقې کوي نو هلته پیسې دې اخلي.
د طالبانو حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست او د ملي اولمپیک کمیټې مشر احمد الله وسیق په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه کمیټې ویان اتل مشوانی د روان میلادي کال د اگست په میاشت کې رسنیو ته ویلي وو چې په څه باندې دریو کالو کې د اولمپیک نړیوالې کمیټې له لوري دوی ته هیڅ ډول بودیجه نه ده ورکړل شوې او دا د ورزش لپاره لویه ضربه ده. خو نوموړي دا ویلي و دوی بیا هم هڅه کوي چې په بهر کې د میشتو افغان ورزشکارانو ستونزې حل کړي او په ځینو هیوادونو کې د افغانستان استازولیو سره دا موضوع شریکه شوې ده. افغان جلاوطني ورزشکاران وایي دوی ته د خپل هیواد په نوم لوبې او د خپل بیرغ لیږدول لوی ویاړ دی. په جرمني کې میشت آزادو سیالیو افغان ورزشکار ظفر محسن چې همدا تېره میاشت کې په یوې نړیوالې لوبه کې خپل روسي الاصل سی وی سي سیال ته ماته ورکړه، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مثلا ما خودم هم وقتی که مسابقه دادم بر ما منیجر
کله سیم مسابقه لرله منیجر می راته ویل سی شاته بګراوند کې د جرمنی بیرغ لګوم. ما ورته ویل سی د افغانستان بیرغ هم باید ور سره وي. منیجر می هغه بیرغ انتخاب کړ او ما خپل کله سیم میدان ته نه نوتم یوازې خپل بیرغ را سره و.
د خاغلی ظفر په خبره ډیری ورزشي کلبونه لوبوتا د مالی ملاتړ د پیدا کولو لپاره د افغان جلاوطن ورزشکارانو د کوربه هیوادونو لنوم او بیرغ څخه استفاده کوي او په خبره ډیر په مشکل دوی پرې دا مني چې باید افغانستان بیرغ هم موجود وي. د یادونې ده چې د پاریس د اولمپیک په سږنیو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب د نورو لوبغاړو تر څنګ د کډوالو د لوبډلې په توګه 500 لوبغاړو برخه اخیستې وه. د کډوالو د لوبډلو څخه تکواندو کاري زکی خدادادي خپلو ترک او کیوبایی سیالانو ته په ماتې ورکولو سره د برونزو میډال وګټه چې د نوموړي د غلاسته راوړنه په پراخه کچه په کور دننه او بهر وستایل شوه. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته نجونې او ښځې ورزشي لوبغالو کې له ورزش کولو راګرځولې دي او د روان لمریز کال په اسمبلی میاشت کې په دغه هیواد کې د آزادو سیالیو په ورزش هم بندیز ولګاوه.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
یو شمیر افغان ناروغان چې میډیکل یا روغتیایي ویزې لري او پاکستان ته راغلي وایي د تورخم په درازه کې پاکستاني پولیسو ترې بړې اخیستې دي. دوی وایي سره له دې چې صحي ویزا او د ناروغۍ اسناد لرل په تورخم کې له ستونزو سره مخ شوي او د پیسو په ورکړې سره پاکستان ته د راتګ اجازه ورکړل شوې ده. ناروغان وایي دا ټولنې ستونزې ځکه په ځان مني چې خبرای په افغانستان کې د درملنې لپاره روغتیایي امکانات نشته او بې کیفیته دواګانی کاریږي. نور تفصیل پر راپور کې.
یو شمیر افغان ناروغان چې د سلګونو امریکایي ډالرو له ورکړې وروسته د پاکستان میډیکل یا روغتیایي ویزې ترلاسه کوي وایي پاکستان ته د راتګ لپاره باید په تورخم دروازه کې پاکستانی چارواکو ته د پام وړ پیسې رشوت ورکړي. بی بی امینه چې یو له دغو افغان ناروغانو څخه ده وایي سره له دې چې ویزا نسخې او قانوني استاد لرل خو د تورخم په دروازه کې پاکستان ته د ورتګ پر مهال رشوت ورکړی دی. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تقریبا 2 ساعت نو بعد نوبت راغی، چې ورقه مې ور وړاندې کړلې، نه ته مریضه نه یې، دغه نقصه مې وګوره. نو ما خو ویزه اخیستې ده، پاسپورټ راسره ده، قانوني زمه نه منله. بالاخره خو زلیده یم نه سوم، بیا اخر یو هلته پیدا شوې چې مورې پیسې ورکړه، دا کار به دې مخکې لاړ. 15,000 روپۍ کالدار یې رانه واخیستې، کار یې راته خلاص کړ ډېر مشکل سره، بیا ماته اجازه راکړه، زه راغلم.
یو بل افغان محمد علي وایي په تورخم کې ترې پاکستاني پولیسو له هغو پیسو چې د مېرمنې د درملنې لپاره یې راوړې وې بډې اخیستې او بیا یې اجازه ورکړې ده.
کله چې موږ تورخم ته راورسېدو، راسره 2 لک کلدار پاکستاني پیسې راسره وو. ما پولیسان چلته په باردر کې دي، هغوی رانه پوښتنه وکړه چې د پیسې څه شي لپاره تاسو را دي. ما هغوی ته وویل چې زه د تداوي لپاره پاکستان ته بیایم. بیا هغه راته وویل چې نه، اجازه نشته. بیا هغه تقریبا 2-3 دقیقې ما وزندې ده تر څو چې بل یې راغی. بیا هغه راته وویل چې ته 10,000 کلدار راته راکړه. بیا رانه په 10,000 کلدار واخیستل او زما پیسې به یې ورکړه. بیا زه راتېر شوم.
نوموړی وایي په تورخم کې ډیری داسې کسان وو چې میډیکل ویزې لرلې، خدا چې پیسې نه ورکولې، د راتګ اجازه نه ورکول کېده. یو شمېر ناروغان بیا وایي سره له دې چې څو ځله د قانوني سیستم له لارې د پاکستان د ویزې اخیستلو هڅه کړې، خو بیا هم نه دي توانېدلې او وړ شوي چې په آزاد بازار کې په لوړ قیمت واخلي. خو پوښتنه دا ده چې ولې افغانان د درملنې لپاره پاکستان ته ځي. شیزر سمیم چې خپل ورور یې د پښتورګو د تیږو د درملنې لپاره پاکستان ته وړی، وایي د روغتیایي امکاناتو نشتوالی او د درملو ټیټ کیفیت افغانستان نه پاکستان ته د ناروغانو د تګ لوی لاملونه دي.
اینکه چرا میخواستیم پاکستان بیاریم، دلیلی اولش یکی نبود امکانات
بود. دا چې ولې پاکستان ته راغلو، لومړی دلیل یې د امکاناتو نشتوالی و. په ډېرو روغتونونو کې هغه ماشین چې د ورور عملیات مې پرې کېده نه و. دویم دلیل یې دا و چې په افغانستان کې د لوړ کیفیت درمل نه و. په افغانستان کې د ښه کیفیت درمل پیدا کول ډېر مشکل کار دی. آن د یوه ساده ناروغۍ لپاره هم یوه کڅوړه دوا ورکوي چې د بدن یو غړی ښه کوي خو نورو ډېرو برخو ته زیان رسوي.
افغانان له اوږدې مودې راهیسې د روغتیایي امکاناتو، تجهیزاتو، سم تشخیص او د ښه کیفیت درملو د نشتوالي له امله د درملنې لپاره پاکستان ته ځي. خو په دې برخه کې له هڅو سره سره بیا هم دغه ستونزه نه ده حل شوې. افغان ناروغان د طالبانو حکومت او د نړیوالو مرستندوی ادارو څخه غواړي چې له پاکستاني چارواکو سره د دې مسلې د حل لپاره د خبرو ترڅنګ دي په کور دننه په ښه کیفیت د روغتیایي اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره هم اقدامات وکړي، څو افغانان په خپل هیواد کې له سپکاوي او ډول ډول ستونزو پرته د خپلو ناروغانو درملنه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر رافائل گروسی نن په تهران کې له ایراني چارواکو سره د دې باد د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی له ښاغلي گروسی سره تر سره شوې خبرې مهمې بللې او ژمنه کړې چې له دې ادارې سره به تهران خپل همکاري ته دوام ورکړي. نور حال په راپور کې.
د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل گروسی له ایران او نړیوالو شریکانو غوښتل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرو کې د پام وړ نتیجې ته ورسیږي، ځکه د امریکا د ولسمشر په توګه د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د دندې له پیلېدو سره ښایي د ډیپلوماسۍ کړکۍ وتړل شي. ترامپ خپل پخوانی واکمنۍ کې په 2013 میلادي کال کې خپل هیواد د ایران د اټومي پروګرام له هغه تړون څخه وویست چې له نورو اړخونو فرانسې، برېټانیا، چین، روسیه او جرمني سره په ګډه په 2015 میلادي کال کې لاسلیک کړی و. گروسی د ایران د اټومي پروګرام له مشر محمد اسلامي سره تر کتنې وروسته نن پنځشنبه په تهران کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دی پوهیږي چې د پام وړ ځینو پایلو ترلاسه کول د دې لپاره اړین دي چې ثابت شي ګډ کار نتیجه ورکوي او په دې برخه کې یو پرمختګ کولی شي د تقابل مخه ونیسي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر همدارنګ وویل چې دا یو حقیقت دی چې روانې نړیوالې او سیمه ییزې شخړې د خبرو او ډیپلوماسۍ فضا پراخوي نه، بلکې لا یې محدودوي. رافائل گروسی تهران ته په سفر کې د غراز د دیه واده بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره هم خبرې وکړې. عراقچی د ایران هغه ستر ملک چیو چې د خپل هیواد اټومي پروګرام په اړه یې وجول جاړي ته د رسیدو لپاره د نړۍ له سترو قدرتونو سره خبرې مخته وړي او په نتیجه کې په 2015 میلادي کال کې یو تړون لاسلیک شو. د دغه تړون له مخې د ایران د یورانیمو د غني کولو تر ټولو لوړه کچه په 3.15% پورې محدوده شوه او لویدیز هم پر تهران لګول شوي بندیزونه یو څه نرم کړل. عراق چې نن په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لښاغلي ګروسی سره خبرې مهمې او زغر دی وبللې. هغه ژمنه وکړه چې تهران به د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره اټومي پروګرام ته د نه پراختیا ورکولو په نیت په زړورتیا او ښه نیت همکاري ته دوام ورکړي. ښاغلي عراقچی د تهران پخوانی ادا تکرار کړه چې ویلي دي د ایران اټومي پروګرام سوله ییز دی. په 2013 میلادي کال کې چې د ترامپ د پخوانی ادارې په محل واشنگټن د ایران د اټومي پروګرام په اړه له موافقې ووت او پر تهران یې بیرته بندیزونه ولګول، ایران هم خپل اټومي پروګرام ته پراختیا ورکړه او له خپلو اټومي تاسیساتو یې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د څارونکو څارنه محدوده کړه.
له خبرونو ور اخوا،
ولې په افغانستان کې په تیره کلیوالو سیمو کې هغه دود ډیر عام دی چې څوک د خپلې ښځې نوم نه اخلي؟ په خصوصي مجلسونو، محفلونو او د غراز غونډو کې اکثرا ښځې ته د فلانۍ ښځې، د فلانۍ مور یا د میړه له خوا د اولادونو مور او د تورته القاب ورکول کیږي. نورحال پرابور کې
د افغانستان په ډیری کلیوالي او دودیزو سیمو کې لا هم د ښځې نوم یادول د بېدرناوي نښه ګڼل کیږي. ډیری خلک په ځانګړي ډول په محافظه کارو سیمو کې ښځې د خپل نوم په ځای د زوی یا میړه په نامه یادوي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی اکبر جان وای ډېری خلک فکر کوي چې د ښځې نوم د یادولو مخنیوي به د هغې عزت او درنښت وساتي.
نو دا خو زموږ دپاره نه کېږي، هغه عیب دی چې موږ د زنانې نوم یو چاته ورښیو یا ور اخلو. یعنی دا اوس دا خلک تذکرې جوړوي، لا ډېر خلک دې څخه داسې نه کېږي، هغه کوي وایي دا ښځې نوم باید نه وي معنا پکښې کې نه دی، دا څه سپکاوی دی. نو داس بس را د زنانې نوم نه اخلي مېرمنې ته. نو موږ خو هر څه چې ورته وایي په خپله، نو موږ وایي دا نوم یا بل څوک باید نه ورېښوي، یاره چې ډېر مجبوره نه شي نه وایي.
د ځوانانو په منځ کې د تعلیم او نوې نړۍ سره د اړیکې له امله اوس ډېری خلک دا پوښتنه کوي چې آیا په دې وخت کې دا دود د بدلون وړ دی که نه. خو ډېری ښځې اوس په پراخه کچه غواړي چې خپل نومونه یې په عامو ځایونو کې یاد سي او د خپل انفرادي پیژند په توګه ومنل سي. یو ځوانه فعاله سایره زاهد وایي
د ښځې یا د مېرمنې یا هم د لور نوم اخیستل ورته ډېر زیات شرم ښکاري، آر ښکاري. حالان چې دا آر نه دی، ځکه چې که چېرته دا مشکل درلودې په اسلام کې به د حضرت موسی سلام د بیبیانو نوم به هېڅکله هم نه راتله. تر اوسه پورې موږ د هغوی په نوم باندې پېژنو، بیبي خدیجه ده، بیبي عایشه ده، نور هم دغسې بیبیانې دي. نه یو افغان مېرمنې، د یو افغان نجلۍ په حیث باندې زه خپله د دې طرفدار نه یم چې څوک غواړي زما نوم د بل چا په نوم باندې واخلي. زه خپله غواړم چې په ټولنه کې زما خپل نوم واخیستل شي، که مې نوم نه اخلي زما تخلص دې واخلي. زه خپله خوشحالیږم په دې باندې چې زما په نوم باندې زه وپېژندل شم.
په دې موضوع کې زده کړو او رسنۍ هم اغېز لرلی. ډېرې نجونې او ښځې چې په تیرو شلو کلونو کې له ښوونځیو او پوهنتونونو فارغه سوي په غونډو، پروګرامونو او د رسنیو له لارې د خپل نوم په لرلو باندې ویاړي. د کندهار اوسیدونکی شاهناز هیروي وایي یو مهال یې کورنۍ نه غوښتل چې نوم یې په رسنیو یا کوم پروګرام کې څرګند سي، خو د وخت په تیریدو یې خپله کورنۍ قانع کړه چې د هغې نوم په ښکاره ډول یاد سي.
زما کورنۍ مخکې په دې موضوع هیڅ نه وه موافقه، نه یې ماته اجازه راکول چې خپل نوم په رسنۍ یا کوم پروګرام کې واخلم. همیشه به راته ویل دا د اعتماد خبره ده، دا د عزت خبره ده که خلک ستا نوم په یو رسنۍ یا کوم پروګراف کې واخلي. دا زموږ بې عزتي خبره ده، زموږ ټول عزت ته به نه ځي. څونه د ویار او خوشحالي ځای دی چې زموږ نوم په یو رسنۍ کې یا په یو پروګرام کې واخیستل سي. همیشه خپل پر ځان باندې افتخار کوم.
که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په دې برخه کې پراخ بدلونونه ولیدل شول، خو د ښځې نوم یادول په ډېری سیمو کې لا هم یوه ننګونه ده چې له امله ځینې وختونه ښځې د خپلې پیژندنې حق له لاسه ورکوي او د هغوی شخصیت په ټولنه کې د کورنۍ د نوم سره تړل کیږي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې لارې ډېرې خرابې دي. د دې ولسوالۍ شمېر اوسیدونکي او موټر چلوونکي وایي په لارو کې ټرافیکي نښې نښانې نشته او اکثرو ځایونو کې خلک نه پوهېږي چې پر کوم لوري لاړ شي. نور حال پر راپور کې
د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ ته د غځېدلې خرابې لارې له امله د دې ولسوالۍ اوسیدونکي، موټر چلوونکي او د سیمې مسؤلین له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د یادی ولسوالی ځایي اوسیدونکي او موټر چلوونکي وایي دي اکثره وخت د لارې د نشتوالي له امله په دښتونو کې ورک سوي دي.
موټر خراب شوی و، پر داش باندې ورک شوی و، موټر خراب شوی و، نو بعد کوم کوچنیانو کورنۍ پرې شوې وه، دوی په شور روان شوی و چې زه به یو موټر یو شی در پیدا کړم، دا سړک ته به ووځم، نو سړک راخصو په شاته رسېدلی و. ګرمي وه،
دلته خلکو شپې کړي دي، موټر یې پرېښی دي، ډک موټر یې پرېښی دي، خو هغه بیا خلکو وړي دي شانجینې مانا د تنجې و د لوږې د هر شي سره دلته مخېړي، شپې کړي دي، ورځې تېرې کړي دي.
د هلمند خانشین ولسوالۍ د پاکستان سره د جنوب لوري ته پوله لري او د دې ولسوالۍ اکثره برخې د همدغې سرحدي کرښې ته نږدې پرتې دي. خانشین ولسوالۍ له لشکرګاه څخه تقریبا په 115 کیلومترۍ کې د جنوب لویدیځ لوري ته پرته ده. د خانشین ولسوالۍ ولسوال مولوی عبدالصمد وایي د خانشین اوسېدونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، خو له ټولو لوی ستونزه د سړک خرابوالی دی او د غراس د تګ راتګ د اسانتیاو کمښت دی. نوموړی وایي دغه خراب لاره نه یوازې خلک له اقتصادي او روغتیایي ستونزو سره مخ کوي، بلکې د پاکستان څخه د غیر قانوني وسایطو راوړلو مسله یې هم پراخه کړې.
په دې کې ډېرې ګټې سه، یعنې دې اقتصاد به قوي شي، خلک پر کار ودرېږي او بل به د قچاقو ډېر مخنیوی وکړي وکړي، ځکه دې پر دلته سرحد د پاکستان سره ډېر سرحد لري، په غیر قانوني توګه باندې موټر راوړي او که چیرې پوخ روډ جوړ شي بیا نو پر اړه لار نشته، اوس چې پر اړه لار روانې وي نو خپله لار نشته.
د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د والی ویان محمد قاسم ریاض وایي یادی ولسوالۍ ته د غزیدلې لارې لپاره یې څه اندازه کار کړی دي، خو وایي بیا هم هڅې کوي.
کله ناکله مسافر یا لارویان د تګ راتګ پر مهال د ستونزو سره مخامخ کیږي، نو دې لپاره ولایت مقام مخکې هم دغه د لار نښو ترتیب چې وو هغه یې په کار اچولی و، تر څو خلکو ته د لارې په اوږدو کې ستونزې رامنځته نه شي او خلک د سهولت څخه برخمن شي. انشاءالله چې په پلان کې شته د هلمند د ټولو سیمو د ټولو ولسوالیو او په ځانګړي ډول هغه ولسوالۍ چې لومړیتوب لري او خلک یې د لارو د ستونزو سره مخامخ دي، د پوایدې عامې ریاست او نورو نهادونو سره په تفاهم به د دغه خلکو او دغه ستونزو ته په وخت سره انشاءالله چې رسېدنه کوي.
د هلمند سیمه ییزو ځایي چارواکو که څه هم په نورو لارو کې په دې وروستیو کې د اسانتیاو لپاره اقدامات کړي، خو د خانشین د لارې په اړه اوس هم بشپړ عملي ګامونه نه دي اخیستل شوي. ځایي خلک وایي د دې لارې رغول به نه یوازې د سیمې د اوسیدونکو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي، بلکې د اقتصادي فعالیتونو په ښه کېدو کې به هم مهم رول ولري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ په پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ کې د ستونزو زیاته ده د سینه بغل او کلینیکونه مون کمزورې دي. ډاکټران څه خاص ډاکټران نشته چې هغه یا معاینات شي او کې یا درملنه وکړي. بل ولسوالۍ ته جنزو او بل ولسوالۍ کې بیا لاړ سواله ته بیا دوا او شی په مثال په وخت نو سره سواله ځکه چې هغه مو غواړي دوا او شی تراسي مثال بیرته موږ ځانونه نه سور تر سواله ډاکټرانو له خوا دلته ډېره کمزوري ده. مثال کلینیکونه کلینیک نو کو نو دا شې دلته نسته.
سلامونه نیکی هلی ازادي ر کارکونکو اوریدونکو ته. افغان کډوالو سره ایران یا په ترکیه یا پاکستان یا نور هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چې روان دي هغه نور د برداشت وړ نه دي. زندانونو ته چول وهل ټکول یا په درد اړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوالو سره مخامخ دي. تر دې دمه طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړی نه دي. دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړې. دغه ځورونې طالبان باید وغندي. زما فکر تر دمه چپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي. طالبان په مقابل کې باید زر تر زره حل لارې وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد الله سائل ګومل وسالی اوسیدونکو یم زار خیر د کلیم. خو موږ ستونزه دا ده چې خوانټینی او شی کار نه کوي. باید سانټینی او شی راته منظور سي. سړک هم بیخي اندازې زیات خراب. مثال مرزان شی پیش تر درنځه کې بل وساره سره به پورې زموږ درې ګنټې مزل دغه خراب پیلار. نو هیله مې دا چې ما میسج نه شرکې.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
پښتو خبری مجله پای ته رسیدلی. خبری مجله زموږ همکار تاسو وړاندې کوي. سلامونه، بخیر راغلی.
تشکر استاد جان، خسته نباشین. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.